السلام علیکم د غرمه دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر چلالو فی تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي رادیو مچلې 19 پروگرام ته څنګه شوې ده د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته د بغلان چارواکی وی د طالبانو لول کې د دی ولې د تالو برفق ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره جګړه په شدت روانه ده د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وی دراتون کې اونې ترپایه بد ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي او د القاعده شبکې دوهم درجه مشر په سوریه کې وشل شوی دی د بغلان چارواکی وی د طالبانو لول کې د دې ولایت د تلو برفق ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره جګړه په شدت روانه ده د بغلان والی ستار بارز د پنځشنبه پورې سره ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه څونه ویل خو وايي افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره هڅه کوي د ملکی تلفاتو مخه ونیسي
په صورت کې هر ګامی کې اتفاقات
دوی په دقیقه توګه زمونږ وسلوال پوزونه چې هر ګام اخلي هغوی ته سپارښتنه شوې ده چې باید تر روستي حده هڅه وکړي چې خلکو د زیان ونه رسیږي خو دا ویل غواړم چې جګړه تر ډیره له استوګنې سیمو لرې په غرنیو منطقو کې دوام لري دا عملیات داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه پر ورځ د بغلان تالو برفق ولسوالۍ ونیوله خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تکتیکي شاتګ کړی دی افغان ولسمشر تیره ورځ د امنیتي او دفاعي سکتورونو د وزیرانو په یوې غونډه کې د هیواد د امنیتي حالاتو د ارزونې پر مهال د بغلان لغمان جوزجان او کابل د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړې د ارګ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په ځانګړي ډول د تلو برفق ولسوالۍ د جګړو په اړه د وسلوالو مخالفانو لخوا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سپارښتنې کړې دي نږدې یوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې سخته جګړه روانه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي دراتون کې اونۍ تر پای د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هڅه یې دا ده چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکي هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي او راتلونکي ټاکنې ډېرې شفاف بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې ښه ټاکنې ولرو
اغلی احمد زی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن په پام کې لري تر انتخاباتو د مخه ټول هغه انتخاباتي مرکزونه چې په شخصي کورونو کې دي عام المنفعه ځایونو ته انتقال کړي څو خلک په اسانۍ سره وکول شي د رای ورکولو مرکزونو ته لاسرسي ولري د کمیشن د چارواکو په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا وزره د رای ورکولو مرکزونه شته دوی له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر ولري دا اوسنی ولسی جرګې د پنځم تقنینی کال د کار دوره د 1994 کال د سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسیدلې خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو در اوسلو له کبله تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي کندهار ته د 1996 مالی کال لپاره څه باندې اویا میلیونه ډالر انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده د کندهار د والی د رسنیو دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار مستوفي محمد ظاهر عبادی تیره ورځ د دې ولایت د اداري مجلس په غونډه کې ویل چې د مرکز له لوري د راتلونکي مالی کال لپاره د کندهار د 3 ادارو لپاره شپږ اویا میلیونه ډالر انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده په لامه کې د خاغلی عبادی له قوله ویل شوې چې د دې بودیجې 44 میلیونه غیر اختیاري او پاتې اختیاري ده په لامه کې د غراز د کندهار د سرپرست والی عبدالحنان منیب له قوله ویل شوې چې وایي هغه ادارې چې انکشافي بودیجه لري باید پر وخت یې ترلاسه کړي ځکه د په خبره پراختیا کارونه اوږده موده غواړي هغه زیاتوي که بودیجه پر وخت ونه رسیږي نو پراختیا چارې به ټکنۍ شي القاعده شبکې پرون تایید کړ چې دوهم درجه مشر په سوریه کې وچل شوی دی د المغرب او عرب جزیره لپاره د القاعده څانګې په یو بیان کې ویلي ابوالخیر المصری د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی دی القاعده خپل وچل شوی مشر اتل ګڼلی او د هغه وژنې د دې شبکې په وینا د امریکا او صلیبي ایتلاف یو بل جنایت بللی دی د مصر تبان 50 کلن ابو الخير المصري ل ايمن الزواهري ورسته د القاعده شبکې دوهم درجه مشرو امریکای چارواکو ویلي المصري د 3 فبراوري میاش په شپږشتمه نیټه د سوریې ادلب خارتنې ځای په داسې حال کې چې په یو موټر کې د بي پیلوټ الوتکې پر راکټي بریت لمنځه یوړ. المصري چې په عبدالله محمد رجب عبدالرحمن هم مشهور د القاعده د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن زوم او د دې شبکې د مشرتابه شورا غړی و. پر امریکا د سپتمبر 12 له بریدونو وروسته المصري په ایران کې پناه اخیستې وه او امریکایي ځواکونه له 1900 کلونو راهیسې دا نوموړی په لټه کې وو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو په یمن کې له القاعده سره د تړلو یاغیانو پر وړاندې څه باندې 40 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راهیسې دا په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دوهم ځل لپاره پراخ عملیات دي. پینټاګون وایي په پرونیو بریدونو کې د دې شبکې اړوند وسلو او مهماتو مرکزونه او تاسیسات په نښه شوي دي. که څه هم تر اوسه د دې بریدونو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د یمن امنیتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو د امریکا جټ او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکړی دی. د پاکستان د احصایې اداره وایي دغه هیواد د 1900 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سرشمیرنې یا احصایې لپاره چمتووالی نیسي. داسې هیلې شته چې له دې سره به د هغو سیاستوالو تر منځ اختلافات له منځه لاړ شي چې اندېښنه لري دغه سرشمیرنه به څرنګه د دوی ځایي انتخاباتي جوړښتونه اغېزمن کړي. د پاکستان د احصایې مشر کمشنر آصف باجوا پرون اعلان وکړ چې دغه سرشمیرنه به د مارچ په وروستیو کې پیل شي. ښاغلي باجوا وویل چې د پاکستان پوځ دنده لري د احصایې د ټولو کارکوونکو امنیت ټینګ کړي. نړیوال بانک په 2015 کال کې د پاکستان نفوس 1.9 میلیونه اټکل کړی، خو پاکستان په رسمي ډول د خپلو وګړو لپاره 1.4 میلیونه او 200 زره شمیره کاروي. او د امریکا لوی څارنوال وایي دی د متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپین پر مهال له روسیې سره د اړیکو په تړاو له هر ډول تحقیقاتو ځان ګوښه کوي. جیف سیشنز هم د جمهوري غوښتونکو هم د ډیموکراټانو لخوا له دې عمله تر انتقاد لاندې دی چې ګواکې د دغو انتخاباتو مبارزو پر مهال په امریکا کې د روسیې له سفیر سره لیدلی و. سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی ما هیڅکله روسی فعالانو یا روسی منځګړو سره د ټرمپ د کمپاین په اړه نه دی لیدلی، او هغه نظر چې ګواکې زه د کمپاین پر مهال د ټرمپ د استازو او د روسیې د حکومتي منځګړو ترمنځ د معلوماتو د پرله پسې تبادلې یوه برخه هم په بشپړ ډول ناسم دی. جیف سیشنز د ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امریکا یو سناتور و. ویل کېږي روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو مسکو په وار وار دا تور رد کړی دی. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه وخت را رسېدلی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. دا اوسنۍ ولسي جرګې د 5م تقنیني کال د کار دوره د 1994 کال د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسېدلې ده، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو له کبله تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هیله ښودلې چې تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه سي. نجیب الله احمدزی تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکي هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه سي، او راتلونکي ټاکنې ډېرې شفاف، بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې کې ټاکنې ولرو.
ښاغلی احمدزی وایي اوس چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر وټاکل سو او هم ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د ثبت احوال نفوس قانون د شپږمې مادې تعدیل توشیح کړ، نو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چارې ګړندۍ کېږي. په دې تعدیل سره پر فردي مشخصاتو سربیره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملیت کلمې ولیکل سي، او د برېښنایي تذکرو د ویش ستونزه پرې هواریږي. د افغانستان حکومت وایي د دغو تذکرو ویش د هغه هیواد د وګړو په اړه د یوې دقیقې شمیرې د نه درلودو ستونزه هواروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل که څه هم د دغو برېښنایي تذکرو ویش ډیر وخت غواړي، خو د ښاغلي احمدزي په خبره دا کار د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي. په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې عمده ستونزې څه دي. نجیب الله احمدزي دغه ستونزې داسې یادې کړې:
موږ خواوشاو زره مراکز کم او زیات لرو چې د دې موږ ادبي کوم چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې دي. موږ غواړو چې هغه امن منفذ وي، موږ انتقال کړو چې تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي مراکزو ته لاسرسی پیدا کړي. او دویم غواړو په شفافیت کې د ووټر لیست جوړول، ځکه دا یو ډېر مهم دي. دا دوه عمده کارونه دي چې د انتخاباتو کولو نه مخکې انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ وکړو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رفیع الله بیدار د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتي حوزو په اړه سلا مشورې، د تیرو انتخاباتو کارتونو ته اعتبار ورکول او یا د نوي کارتونو د ویشلو په اړه ارزونې، د رای ورکوونکو لیست جوړول او د اړین مالي او لوژستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې دا کمیسیون یې باید تر انتخاباتو د مخه حل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت تابع وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه وخت رسیدلی دی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې اونۍ تر پایه به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي.
جوان سری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و فرشکیو نه بجه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چه دوی باش تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او کرکتون کې قیصر اپریدی سره د پښتو اوسنی شعر او کرکتنې په باره کې مرکه اوری.
نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو، نارې او سړی پکې آزاد دی.
زبی الله احساس مول خپل نویو چاپ شویو کتابونو خبروي.
په دوه ټوکونو کې دی زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم دی زما پښتنې ادبي مرکه.
لنډ حکایت د عدالت څخه یو شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د کب د میاشتې په لسمه نیټه تحفه القادریه کتاب په هغه غونډه کې چې د ترکیې د تیکا بنسټ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه افغانستان ته وسپارل شو. تحفه القادریه کتاب د عبدالقادر ګیلانی په صفتونو کې افغان لیکوال ابن منیر لیکلی او دوه کاله لمخه ترک ډیپلومات ډاکټر سینان ایهان د ترکیې په یو کتاب پلورنځي کې موندلی و. د کتاب د سپارلو په مراسمو کې د جمهور رئیس پیغام د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا آزمون ولوس. د جمهور رئیس په پیغام کې د کتاب د سپارلو په خاطر مننه شوي او ویل شوي چې تحفة القادریه کتاب د پښتو تاریخ او ادبیاتو یو بډای او بارزښته کتاب دی. تحفة القادریه چې د 1922 او 1923 کلونو ترمن په پښتو ژبه لیکل شوی د قادریه طریقې په اړه مهم اثر دی چې په افغانستان کې په زرګونه پیروان لري.
کا
کامیراوی شرکت د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره مرسته کوي. د کامیراوی شرکت د پرمختیايي څانګې مسؤول رامین یورش ویلي، ژورنالیستان د ټولنې سترګې او څراغ دي او کامیر د هغو ژورنالیستانو په خدمت کې دی چې د صندوق غړیتوب لري. کامیراوی شرکت غواړي له هغو ژورنالیستانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي، بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف له مخې مرسته وکړي. د روان دی 1999 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اژان د خبر له مخې په غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي معینیت لخوا جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې په فرهنګي معینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي او دغه شان داسې سیمه او ځای دی د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي او په ځینو سیمو کې تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال ذبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
قدر منو اوریدن کو په تازگی سره د ښاغلی احساس څلور کتابونه چاپ شوی چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نامه لاندې یو کتاب دی. بل زما پښتنې دي چې ادبي مرکې دي. دویم کتاب هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده. او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له ښاغلی احساس سره خبرو ته راغلی یو. په سر کې احساس صاحب دا راته وایي چې څنګه سبب شولا دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړی.
لتیرو څو کلونو د زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کمی مجلې چې موږ چاپولې هغه ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدله او په هغه باندې لیکلو اړتیا وه، ویبپاڼو ته ورځپاڼو ته، نو دا هماغه لیکنې وي، بېلابېلې پرتې وي. ملګري دې خیر ویسي په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده، د دوی وغوښتل چې زما وروستني کتابونه چاپ کړي. نو بیا د هغوی په وړاندیز دغه څلور کتابونه مور ولېږل او کور ودان چې چاپ کړ.
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه که خبرې وکړو، تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته داسې لږ څه نږدې دي، فکر کوم مرکو ته ځانګړې شوي دي. په دې اړه چې څنګه زه سبب شوه چې تاسو خپل مرکې بېرته راژوندۍ کړئ او د کتاب په بڼه یې خلکو ته وړاندې کړئ.
دغه کتاب تقریبا دواړه یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دي، زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم د زما پښتنې ادبي مرکه. دغه دواړو کتابونو کې تقریبا په دې سیاسي مرکو کې د هواد لبیلابیلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لبیلابیلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکې شوې دي. او دغه مرکه ډیرې د پسرلی مجلې او د پاره شوې وي په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله. او ورسره په څنګ کې زما پښتنې ادبي مرکه دانو د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیری مرکه همدغه دي کې د شپون صاحب سره، د کاروان صاحب سره، غزنفر صاحب سره، سمیم صاحب دی، ډاکټر اکبر اکبر دی، یو دوه درې هنري مرکه هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوې دي. نو دغه مرکه هم زموږ شماله د خبرېدونکو پرخ مجلې د پاره لتیرو لسو کلو پوغدو کې ما کړې وینو. په اخر کې ومه غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ترې ګټه واخلي.
پساس هبته ما سره یو بل کتاب دی، شمال او شمال پښتانه. په دې کې کومه مقاله په ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی چې لدی ډیر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتنو په اړه دا کتاب چاپ کړی؟
بالکل، دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د نور غوندې ده. دغه مقاله تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د دیار لسو اتاتیم کې دا ورستۍ مقاله به هم دغه 95 کال کې وي. که زه یو وایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت سیاسي حالت فرهنګي حالت د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی. دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوی دی، ځینې د ویپانو لپاره شوی، ځینې د ورسپانو لپاره د کالمونو په توګه چې هغوی غوښتنه کړې ده وخت نا وخت ورته لیکل شوی دی. نو په یو ضرورت مې په دې هم حس کړ چې له شماله په ځانګړې توګه په پښتو ژبه د ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال میشتي وي او دلته اوسېدلي وي موږ کم لرو، نو ما لږ زړه وکړ چې دغه شروع وکړو. ځینې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته، هغوی هم خپل لیکلې مقالې چې بیلابیل دي وغه ارزښت لري، یو ډول تاریخي ارزښت لري، د دغې سیمې د حالاتو سره تړاو لري، دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسیږي.
اصلي موضوع چې تاسو ډیر پر اخیدلی په دې کتاب کې کوم اړخ دی پښتنو په شمال کې؟
ډیر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکی باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړې توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور ویښتابه ته یو ضرورت لرو، او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي د ځوانانو لاره. موږ باید په خپل ژوند باندې لسر خپل ژوند ته یو نوې تعریف وټاکو او لدې لاره وړاندې لاړ شو. ډیرای مقاله د شمال مشت پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیر شوې دي. مثال د خبرې زیو بیل غوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیر اشاره دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي، خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته د شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي. دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده د حل لارې تر یو ځایه پورې ښودل شوې دي چې ولې علت چې شی دی، زموږ مجبوریتونه چې شی دي، زموږ پر وړاندې خنډونه چې شی دي، او کومې لارې دي چې موږ باید په هغو سیاسي لارو باندې حرکت وکړو ترسو دغه تشړک کو. دا بحث نشته
احساس افغانستان د کورنۍ او بهرنی کړکېچ ترمنځ. دا کتاب صدا سي فکر کوم چې ډېر پراخ لیکل شوی دی، یوازې شمال ته ځانګړی نه دی، او شاید مواد هم د غنور کتابونو په شان نه وي، پدې کې شاید لیکنه تازه وي، خو ډېرې پدې کتاب کې کوم مسایل څرګند
دي. دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص، په شمال پاړه پکې پیس نشته، په ټول د ټول افغانستان د روان سیاست پاړه پکې بحث دی. دا هم بیلابیل مقالې دي، او په دې مقالو کې لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری افغانستان د کورنۍ او بهرنی کړکېچ ترمنځ، په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیره لسیزه کې د افغانستان کورنۍ سیاست ته پکې بیلابیل مقالو کې کتنه شوې ده. د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې، هغه د سیمې کمی اړیکې چې دی، مثال موږ له گاونډیو هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو، له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو، کم کم وخت موږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامی ارغلونه کړي او څه ډول کړي، ولې کړي دي، ورسره ځینې اشاره پکې منځنۍ اسیا ته شوې دي، داغو هیوادونو ته شوې دي، داغو هیوادونو تاثیر د افغانستان پر روانو حالاتو باندې چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري، او دغه دلچسپي ریښه یا تار ولې منځنۍ اسیا ته په اقتصادي لحاظ باندې راوځي.
احساس مرکه وګد نه شي او د خبرونه وختم کم دی. یو پښتنه د مطرح کی چې په دې ورستیو کې پستاسو شیری ټوګنی دی چاپ شوی، په خام ډیر شیری ټولګه چاپېدل، او تاسو ویل کیږي یا تاسو هم ترسترګو کی چې تاسو د شیر څخه یو څه فاصله نیولې، ولې دلیل یې پسه کړی؟
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړ نشي چې کله سړی وزګار وي نو شیر لیکي، چې وزګار نه وي نو شیر نه لیکي. نه، زما د هغه په نوم یو شیری ټولګه چاپ شوې ده، له دغو څلورو کتابونو مخ کې هم پنځه کتابونه چاپ شوي و چې هغو کې یوه شعري ټولګه وه. اوس مې هم یو څلور پنځه کتابونه نور چاپ ته چمتو دي، او هغو کې یو کتاب شعري ټولګه دی، هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي. نو انشاءالله چې ډېر زر به هغه هم چاپ شي. هو دادا، په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کېږي، او ډیر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډیر بوخت یم، خو شعر شته، شعر سره علاقه لرم، او تر دې چې د عشق او د مینې تر حده پورې دا روان وي.
بس تاسو په خبرونه کې موږ حضور څخه یو نړۍ مننه.
کور ودان، خیر اوسې.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبار خیل ولې د نقل یو کرکټر برګې کاغې ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوې چې ځواب نه ورته لري. کاغې ته ورته کانه ښایي له ډېرو کسانو سره شوې وي، مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوې. نقل مو یو ځل بیا غور ته بولي او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډۍ ونه وهو.
د هند خلکو یو حکایت او ونه بو یو وخت یو کاغی وا او دی کاغی دی وی هڅ کې ونی په سر باندې زاله لرله. دا په دې نو خبره چې د ونی په بیخ کې یو سوړه ده او په دې سوړه کې منګره ماروسی. نو په زاله کې هغه یو چولې یو ورځ چې کاغی وتلی وا منګولی زاله ته وروخوت او د هغه یو په خوړلو یې شروع وکړه. او چې ورسته یې هغه خوړله کاغی را ورسیده. کاغی چې ولیدل چې ټولې هغه منګور ختم کړي دي نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ. وی ویل صاحبه، زه ډېره خپه شوم چې تاسې مې وږي د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسې اوس خپلې سوړي ته ستانه شئ، زاله را پرېږدئ. زما در سره وعده ده چې هره ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسې ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. ده چې کاغۍ او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل، د کاغۍ خبره یې بهبېسه وبلله. ورته ویې ویل چټي چټي مه غږېږه، ټوله ورځ په چټلیو کې ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوې. ماته چې پاک تازه خواړه را رسېږي په هغو ناولو خوړو ولې ژبه کېږدم چې تا په مخو کې نیولې او را وړې وي؟ کاغۍ د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې. هېڅ یې ونه ویل، خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکې د کور باغ له پاسه تاویده او لاندې یې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانستې کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی و په مخوکه کې ونیول او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یو نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې آن د هغې د زالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې یې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي نو بنګړۍ یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله زالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړې ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بی هوش شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری مړ وموند. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. ویې ویل منګور زموږ ملګری وژلی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړي ته لاس اوږد کړی و. ملکې وویل موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو او منګره مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بې وسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده.
منګری مار وبشل شو او مړی د ملکی د مانی پر دیوال باندې را وسړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغې د مانی په لور والو ته چې د منګور د مړی ننداره وکړي. دی چې په دیوال باندې د رازړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساساوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډیره تکړه چلباسه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادېدې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شو چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دایی زوره ولی وان. کاغی تو شیبی پا خیال او خوشحالهی تیره کری او بیایی و پختنور پیدا شو چی پا پاتی طول عمر که زواب برده و نمون. پختنه داو چی دا منگور دا ورژلو پا بدل که ملکی تخبل بنگره پا گوتو ورغه، خو کاغی تا چه پا گوتو ورغلل.
افغانانو ترمن چلال وتونکو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د منی تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د منی تر پایه همدلته پایي او د ژمي پر راتګ سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا د پسرلی په نن سبا کې دی. د دې موسم سندربول مارغه ته زموږ همکارې فریبا ظاهر دا دله څکزي یو شعر دکلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو.
یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، مودې وسوې و مشته نه را ګوري توتکۍ، علت به یې سیاده وی به څه کي ستا په اند، علت به یې سیاده وی به څه کي ستا په اند، چې تللي دي راغلي نه دي نورې توتکۍ. انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، ولمرتبه وي ناستی که په سیوري توتکۍ، هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای، هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای، میماری دی د ځالو په زړه پورې توتکۍ. عادله عادله تور سیلونه مو نظر نکړو رخصت، عادله تور سیلونه مو نظر نکړو رخصت، هیڅ پوه نسو چې ولاړې په کوم لورې توتکۍ. یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، مودې وسوې و مشته نه را ګوري توتکۍ.
کرکتون که یو شاعر قیصر ابتدای وای تنقید کرا او کلټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت ټاکی. قیصر ابتدای په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کرکتون کې دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر ابتدای دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر کرکتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه، او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، کاغه پر شاعري کېدل، کاغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کمې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د آج سر سره زموږ سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه د هغې نه دغه ټولنې چې وې دا کاثره وې. جرس ادبي جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاثر ژوندی و، طاهر افریدي صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي، مونږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبي جرګې دغه قیام عملي کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي، په سیالۍ کې ودرولی شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته چې دي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قائموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه سیزو چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضي څه دي، د ژبې تقاضي څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بلوانه تنقید کولو. او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وته غلې چې مونږ د پټ یا پنا دیو بل په تنقید باندې خفه شو، دیو بل نه یاد خفګان اظهار دی وکړو، یاد مثلا په سړک کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول لمدغه سی په صفانیت سره کړو، نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه اعظم دا یو خاص صورتحال په خپل زمونږ په جوړه کې دا واچولو چې مونږ د خط تخلیقات وکړو. مثلا غزل مولی کله شولې طاهر صاحب خود افسانه سره مخ کې نه وابسته، خو زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې که د تنوع په بنیاد ورته ګوري، که د معیار په بنیاد ورته ګوري، دغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا د ریاض تسلیم زمونږ میدان چې و هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحلهوار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده، او د جرس ادبي جرګې د هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دا عزم او دا ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه هم نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر افریدي صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله، ښایي مثال یې موږ په ټولو پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونه وینو همدارنګه په کراچي کې دوه نمونه تاسو مخامخ راستاس غزل او دریاست نسیم صاحب غزل هغه سی غزل چې لدې ده په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېر رڼا اخیسته دا او داغوی غزلونه سړی ویلای سي چې د دې سرچینه یا د فکری سرچینه له تاسو اخیسته ده خو په اوسنۍ کلونو کې کوو ګورو په کراچي کې هغه سی ادبي ناستو یا دغه سی تنقیدي غونډو بهیر ډېر ورو سوی دی علت یې څه دی
جی بالکل دا ډېر ښه پوښتنه ده وړمبۍ خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي هغه شاعر ادیب دی او هغه یو عام سړی دی د هغه مسله چې دغه معاش ته معاش ظاهره ده د روزګار مسله ده نو دلته کې څه مسلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلې دي د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کېږي چې هغه دی بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمیم کولې او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لرلو اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم ما ته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول اوس زه داسې کسان پکې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکې غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی او چې متاثره کړی دی نو هغه ایکٹیویٹیز یا سرگرمی چی دی هغه هم ورسره متاثر شوی دی دویمه خبره به زده وکم او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل تر انځ دی کړی دی نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبې په نوې نه د نږدې نه بلکې د یو بل چې کوم معیب دی هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه بلکې که پېښور ته لاړ شي که کوټه ته لاړ شي که افغانستان ته لاړ شي سه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزورې شوې ده یا ختمه شوې ده په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم ما سر ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې مې یو اغېز کوي او زه دا ګڼم چې د دې حالات ورد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي څیز دی او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کېږي
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي شنه کېږي نه څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي
دا ډېر ښکلی سوال دی خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي تفصیل غواړي بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې په نفسیاتو کې په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ په وړاندې سفر کړی دی زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تلي وي نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف انتشار داسې څیزونه ډېر کم را پیدا کیږي نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تازه یوازی باغ مقام ته نه رسیدل کم چې قابل رش مقام وګڼل شي خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان او نوم په دې سست قدمو کې روستو په سست قدم روان یو وجه دا ده دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ را خوش په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز ده چې چا څنګه راخلو چا څنګه استعمال کړو چا څنګه وویلو نار یو سړی په کې آزاد دی ته تنقید دپاره اصول ضوابط قاعدې قانون داسې ځونه نشته یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو تخلیقي میدان نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو تبل میدان ته واوړی دی تا معیارات بدل کړ دا دی اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم او چې شخصي حدود نه دي معلوم نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو د کومې زاویې نه تنقید وکړو او څنګه په چا وکړو هر یو سړی ځان آزاد ګڼي زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی تر هغې پورې به دا غلطۍ کېږي او چې دا غلطۍ کېږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کېږي ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساینس دی او د ساینس وظیفه بیا کچری مونږ په صحیح معنو کې وپېژنو او په تنقید کې استعمال کړو نو مونږ به وګورو چې د ساینسي تنقید شکل داسې اړو جوړېږي نه چې مونږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د مونږ د یوې فنپارې بد وایو هغې بلکې بنیادي سیز دا دی چې ساینسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه شه راوستلی شو د فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې مونږ هغه استخراج کولی شو او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولی شو چې د فنپارې بنیادی قدر دا قدر دی نو تر څو پورې چې د یوې فنپارې نه د قدر د استخراج کولو خبره ده دا یو داسې سوال دی چې که یوې فنپارې مونږ ته قدر راکولی شو او مونږ هغه خلکو ته د ثبوت په طور پیش کولی شو نو مونږ دا ویلی شو چې یو دا فنپاره ده دا یې قدر دی او دا د دې فنپارې صفت دی که یوې فنپارې مونږ ته قدر نه شو راکولی نو چې څنګه زما سوزوم چې د فنپاره کې یو قدر نشته دغه سیباری او سر دغه فنپاره خالق به خپل هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد دم شي نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي نه د یو نه نه د بل نه خو ته ګورې که په لیکنو کې وي که په تنقیدي اجلاسونو کې وي دا څنګه چې مونږ یو بل تختې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي غونې شی جوړ شوی دی هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي همدغه او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولی بلکې ډېره په مزه مزه کوي یاړو کوي
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید مانا د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصوري لیکنې کراو کوټه معلومول څه فکر کوي تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه
اصل کې اول خو دا کراو کوټه چې دی د دې دوو لفظونو دا ترکیب چې دی په دې باندې موږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کرا څه ته وایي او کوټه څه ته وایي که نه ما اوس دا خبره وکړله چې دی فنپاره سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی اوس دلته دا کرا لفظ چې دی دا خپل امانت دلته پیدا کوي د هغې فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو استخراج کړو مونږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې دا کارا شو زما په نیز د کارا مطلب همدغه دی د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د هرو مرو د یو فنپارې غیبت وکړو فلانې وکړو دا ثانوي غونې خبرې بلکې ثانوي هم نه دي زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی نو هغه همدغومره دی چې کوم د فنپارې د قدر استخراج مبارکې ما خبره وکړه او په دې کې دا کارا ټکی چې دی دا همدلته زه دخیل ګڼم دا کوټه چې ده کره سره چې دا کوټه لګولی شوی دی زما په نیز د دې ضرورت هم نشته.
بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آی نړیوال چې تنقید کمی تیوري دي په پښتو ادب کې په برخې څه کار سوې دي کنه په پښتو کې لا تر اوسه پوره تنقید خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا ده چې حقیقت کې خړپوڅ په حالت کې ده اگر چې لیکنې پکې شوي کتابونه پکې چاپ شوي دي او بیا کچره خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کم کې ده ماشوم ده داغه موږ بیا دا توقع څنګه لرلی شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوي دي دبستانونه متعارف شوي دي آیا هغه به دلته راغلی وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی. زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو موږ ته صرف نمونه را رسېدلی دي. اولته که دا دبستانونه قائم شوي دي نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضروریاتو تر مخه د وخت د ضروریاتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوي دي. دلته کې چونکه زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کړي او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساینسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید. نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولای ځکه چې زمونږ تنقید مونږ په خپله دا منو چې په خړپوڅه نو خړپوڅه په حالت کې زمونږ تنقید دومره لویه وظیفه نه شي ترسره کول او نه ترسره کړی ده.
قیصر صاحب ته شاعر یې تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغېزمن کړی دی. ستا مسافري هم له خپل کلي کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه. څه فکر کوئ چې آیا د مسافریو د بلوطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چې کومې مسافرۍ دي او یا خصوصا ستاسو پر شاعري باندې دې څه اغېز کړی دی یا په مجموع کې ټولې دغه مسافرۍ پر دېسۍ چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې پښتانه افغانان نورو هېوادونو ته مسافر شوي دي دې پر پښتو ادبیاتو څه اغېز کړی؟
داسې ده چې شاعري کله چې د شاعرۍ سره په تعلق کې موږ د تجربې خبره کوو نو دلته د تجربې دوه شکلونه مخې ته راځي. یو هغه تجربې چې هغه ستا په ریئل لایف یعنې حقیقي ژوند کې تا حاصلې کړې وي. دغه تجربې چې دي دا ستا د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستا د تخلیقي تجربې نه تیریږي نو دلته کې د تجربې دا دویم شکل مخې ته راشي. یعنی یو حقیقي تجربه یو تخلیقي تجربه. دلته د دې شکلونو دوه مخې ته راغله. خو کله چې دغه حقیقي تجربه ستا د تخلیقي تجربې سره جوړیږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقیقي تجربې نه بغیر نشي ترسره کېدی. یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستا خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې ده هغه نشي کېدلی. زه دا ګڼم چې که زه د خپل ذات تر حده سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو دې صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې که د یو سړي سره هغه د برداشت قوت نه و او یا دا دی چې هغه د هغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کېږي او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی. خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته په کار دی. دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم. نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې حاصلوي خام مواد هم حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي. مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي، یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي، یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي. مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه طبیعت دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تیروم نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وای دغه ریئل تجربې ما سره نه وای نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړې ده کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وای.
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره. خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تېر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پېښ شوي دي دې هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي. څه فکر کوئ، آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و، کوم سیاسي غرضې پرزې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ و، د کوم مکار دشمن سره مخ، د هغه په شاعرۍ کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربې نه را تېرې شوي دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعرۍ ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري وي. که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي، څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس موږ ته نه وي را رسېدلی. هغه موږ ته په رسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته را رسېدلې ده. او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو. د دې مطلب دا دی چې حالات، خپل معروض حالات، موجود حالات، هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي د هغه شاعري به ضایع شي. او که همدغه حالات د خام مواد په توګه هغه راواخلي او د هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسمه شاعري چې د هغه نه ضایع کېدای شي نور کېدای شي او نه د چا د پامه بدېدای شي.
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واوروي، بیا به یو څو خبرې وکړو.
ښه. د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي، که څوک لیدلی شي خوبونه نو خوبونه خدي. زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، مالیاره مالره ګلان که خنجرونه خدي. سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، د غیار واته ستا د سترګو ګړنګونه خدي. ژوندی خواړه په ګنډلو شونډو خوښ دي سره، رازه د مړي دی وسوکړي اذانونه خدي. او بې مقصدی خو هسې هم چاپی رواک اخیستې، بې مقصدی خو اسې هم چاپی رواق اخیسته، هیچا ته غلی غلی موایه غگونه خدی. مونږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، مونږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، زما او ستا ترمنځ خپل نزاکتونه خدی. او آخري شعر دی، ما ته ښکاریږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، دا چې لورایه خبرې او شعرونه ښه دي.
ناشزما دستی نگشا پیدا دی سور لسی